رادیو آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، چلور به جشوی د اساری رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري. د کونړ د سلطان اوسیدونکو ویل درو ورځو راهیسې پاکستان پر توغندوی بریدونه پیل کړي.
په هر ورځ کې د سلنا تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کیږي.
طالبان وایي د غلام محمد اسحق زی له استعفا وروسته باید په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ د هغه مرستیال ته نه وای سپارل شوی، خو پخوانی افغان ډیپلوماټ شکریا بارکزی وایي
دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کیږي.
د یخنۍ له ډېرې دو سره د یوې بې ځایه شوې کورنۍ یوه ماشومه مړه شوې.
فرش نه و، لرګي او زغال نه و، خوراکي توکي نه و، زموږ خیمه هم راڅڅېده.
په کندوز کې د لیمو باغونو ښه نتیجه ورکړې.
تجاران دلته پسې راځي د دغه ځخنې وړي، دغه یو غټ لیمو په تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اجمل ان چمتو کړي.
راپورټونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر د بی پلوټ الوتکې په برید کې پنه شوی وو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ وروسپاري، او روسیه وایي که د هوا وضعیت مناسب وو د شنبې په ورځ باندې به افغانستان ته بشري مرستې واستوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیر درو ورځو راهیسې پاکستانی ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي تلف شوي دي. بلخوا په رپورټونو کې ویل شوي چې د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تیر ماښام د ډرون برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ډرون دا برید د چا لخوا شوی، خو د فرانسې خبري اژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله رپورټ ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې له بریده روغ وتلی. په رپورټ کې د پاکستاني طالبانو د تحریک له خولې ویل شوي چې د برید هدف مولوي فقیر محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې موجود نه و. د پاکستانی سرچینو په وینا د چوګام لکلی څخه پاکستانی طالبان د خپل اړید په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې دا برید مزکنای برید دی او لمزکه څخه مزکه ته د توغول کیدونکې توغندي په وسیله شوی. د کونړ شلتن ولسوالي چې له تیرو یولس کلونو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو چې تر مخکې کړه شوی وو په وروستیو کې په دې نیت بیرته ورستانه شول چې ګوندې د طالبانو پر راتګ به د پاکستان له لوري د توغندیو توغول ودرول شي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وروسپاري. سوهیل شاهین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو حکومت د خپل دایمي استازي په توګه نومولې، نن یې ازادۍ راډیو ته ویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ادعا لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د وصول لمخې د افغانستان د فعلی حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د وصول او انصاف خلاف ده.
د شاهین په وینا که ملګر ملتونه دا څوکۍ د طالبانو حکومت ته ونسپاري، د دې نړیوال سازمان بې پرېتوب تر پوښتنې لاندې راځي. د طالبانو د حکومت دا چارواکي داسې مهال یو ځل بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ورسپارلو غوښتنه کوي چې په دې سازمان کې د افغانستان استازولۍ ویلي نصیر احمد فایق بلدي وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خپل ټویټر ویلي چې ښاغلی فایق چې مخکې له دې په دې ماموریت کې د مستشار په توګه کار کوو، اوس به د شارزافیر په توګه د افغانستان د ماموریت رهبری پر مخ وړي. روسیا وایي کچیرې د هوا حالات مساعد و نو د شنبه په ورځ به افغانستان ته د بشري مرستو یوه بسته واستي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا خبر تایید کړ او د ایټاټاس خبري اژانس ته یې وویل که دغه تیاره به بیرته د راستنېدو پر مهال کابل نه روسیې اتباع را انتقال کړي. روسیې ولس ورځې مخکې د شپږ دېرش تنه بشري مرستو بار درې الوتکې کابل ته استولې وي. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه اوویشت کسان وژلي. د جاپان عامه دولتي تلویزیون ان ایچ کې نن راپورټ ورکړ چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګېدلی او قربانیان یې ټول ناروغان وو. پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د دې اورلګیدنې سبب ګڼل کېږي. د رپورټونو له مخې یو تن چې ګمان کېږي خپله هم پر رواني ناروغۍ اخته دی بلیدونکي اوبلن مواد کلینیک ته وړي وو او دغه موادو غور اخیستې. ان ایچ کې تلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړ لمبی پورته کېږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوس د ځینو خبرونو او یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه یې پر سیمه د توپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، تر لسو زیات څاروي وژل شوي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالۍ په چوګام کې تیر ماښام د درون یا بې پیلوټي الوتکې برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل له تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې تیره شپه د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوې خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوی. خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلې چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دی او د خلکو کورون تم څنګه څه زیان رسیدلی مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو باندې دي مالونه دي. نو خلکو ته واقعتاً چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچي بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یو میاشت ډز بند وکړ خو د میاشتې پوره کېدو سره اور بند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزي پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستانیو امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې به د شرعي نظام در وستلو پورې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي چې په کې د وسلوالو طالبانو او پاکستاني وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنۍ دور وروسته په کونړ کې د لومړی ډرون برید دی چې ترسره کیږي، خو تر اوسه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلور میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو ترسره کړی وو او په کې نږدې لس تنه ولسی وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یوه ساحوه او خواشینوونکې پیښه وبلله او بخښنه یې هم وغوښته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
طالبان وای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصولو خلاف ده او دغه سازمان دی بی پری او سیاو لانجه دی نه وشتوی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل دا څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ اعلان کړی چې نصیر احمد فائق د غلام محمد اساقزی پر ځای د افغانستان د دایمي استازي سرپرست ټاکل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فائق ګمارنه د اصول خلاف بولي. سهیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توکي ته معرفي شوی وو، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پریتوب ډالري باید دغه توکي د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصول لمخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپله بې طرفي ثابته کړي او دغه چوکۍ د اصولو لمخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاقزي له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه د فائق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستی او رسمي چارې مخ ته وړي. نصیر احمد فائق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسولیت د ملي ګټو پر بنسټ منلای دی. هغه ویلي دغه ستر مسولیت په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستی دی او هڅه کوي د بیکاری، لوږې، فقر او د بشري حقونو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. که څه هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاقزی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازی و دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. ومو غوښتل چې د ښاغلي اسحاقزی د استعفا لامل وپوښتو، خو په دې کار بریالی نه شو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکریا بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون راویه همنداده چې کله په یو اداره کې مخصوصا هغه اداره چې افغانستان باندې دي، لمړنی مسؤول کس په هر دلیل چې مریضي، وجهي، چې استعفا او چې هر شی چې د کار نه لاس په سر شي، نو دویم کس په هغه اداره کې اوتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کیږي. نو دا موږ وغواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایط کې کوم څوک چې د افغانستان په نمایندګۍ نیویارک کې د اساقزی څخه وروسته په هغه خپل لومړنی نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
ورسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو د طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې ورستیو کې د طالبانو د بهرنۍ او چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې وه چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرستی کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له څلور نیمو تر پنځو بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو اوریدلای شئ.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دا پروګرام مه هیروي. د کابل خیرخانی کوتل ته څیرمه د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې وړ مشپه یوه پنځه میاشتنۍ ماشومه د سړې هوا او سینه بغل له امله مړه شوې ده. کورنۍ وایي له کندوزه کابل ته کډه شوي وو او احتمال شته چې د سړې هوا له امله بل ماشوم هم مړ شي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د دې هیواد ولسمشر جو بایدن ته په یوه لیکي له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوي شتمني آزاد کړي. د امریکا د کانګرس نه غړیو په دې لیکي لیکلي چې د افغانستان خلکو کلونه مبارزه کړې او اوس د اقتصادي ځوړ او کاختي سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د اولاد غم ترې د خبرو توانایي اخیستي. سمر الدین د پنځه میاشتنۍ حسنات پلار دی، هغه چې وړ مشپه په کابل کې د کورنۍ بې ځایه شوی وو په یو کم کې د واورې ورېدنې او سخت یخنۍ لامل مړه شوه. سمر الدین یو بل زوی هم لري، وایي کچیرې وضعیت داسې روان وي دا ماشومې هم چې سینه بغل دی ښایي د سړې هوا له کبله مړ شي.
یخ شو، فرش نه و، لرګي او زغال نه و، خوراکي توکي نه و، ډاکټر تللو ته مو پیسې نه درلودلې. کله چې واوره ورېده زموږ خیمه هم راڅڅېده.
خو دا ښایي یوازې سمر الدین نه وي چې په سخت ژمي کې د ستونزو یادونه کوي، بلکې د غلطه سلګونه نورې کډوالې کورنۍ هم شته چې له ورته برخلیک سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو دي. بیکاری او بیوزلی خپل اوج ته رسیدلې او خلک په اقتصادي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو تیر ورځ ناوخته ویلي افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د امریکا ترڅنګ مبارزه کړې، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخ دي. د امریکا د کانګرس د غړو د بایدن له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی دي هم آزاد کړي او وړاندیز یې کړی چې دغه شتمنی دي د ملګرو ملتونو یوې ادارې ته په واک کې ورکړل شي چې د افغان ښوونکو ماشونه ورکړي او افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. خو د کانګرس د غړو ویلي نه غواړي چې د طالبانو له حکومت سره مرسته وشي. ټینګار یې کړی چې داسې لارې چارې شته چې امریکا له هغو څخه په استفاده کولی شي د افغانستان له ناوړه سقوط چې په نړیوالو مرستو متکی دی په داسې شکل مخنیوي وکړي چې طالبانو ته مشروعیت ورنکړل شي. د کانګرس د غړو داشان ویلي چې قحطۍ او د کډوالۍ کړکیچ د داعش خراسان څنګه لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوه زمانګل دهاتی وایي اړتیا ده چې طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه اوسنۍ وضعیت کنټرول کړي.
ضروری ده چې نړیوال دغه سیاسي اهداف او مخاله بشري مخونه بیلې کې او بشر لحاظ په چټکۍ سره د افغانستان کومک ته راوډانګي او په زمند دي کې د طالبانو د حکومت یو مسؤل دولت په حیث وظیفه ده چې له دنیا سره تعامل وکړي او ځنې خواسته دي دنیا ومني راکړه ورکړه وکړي چې د څو د غو په نتیجه کې موږ د دغه بشري ناورین او د دغو مشکلاتو نه راووځو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ پر زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یو ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې نږدې 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هرو لسو کورنیو له ډلې وایي خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوسله کوي. که څوم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اوسنی اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې د امریکا لخوا آزاد شي.
په افغانستان کې د همدې بشري بحران د مخنیوي لپاره نړیوالې مؤسسې مرستې کوي. په غزنی کې له 300 کورنیو سره مرسته وشوه، هرې کورنۍ ته 400 امریکایي ډالر ورکړل شوی. دا مرستې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له لوري وستا مؤسسې د جګړو په بې ځایه شویو کورنیو ویشلې دي. غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې له سختو جګړو، بې وزلۍ او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې وستا موسسې له 300 بیرته ځای پر ځای سوه کورنیو سره نقدي مرسته وکړه. د یادې موسسې د غزنی ولایت د سیمه ییز دفتر مشر متی الله کمالپوري د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته ورویشل سوې چې پخوا د جګړو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوې وې او د طالبانو د حکومت له راتلو سره سم بیرته خپلو مینو ته راستنې سوې دي.
د هری کورنۍ سره 300 امریکایي ډالر مرسته وشوه. دغه مرسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري لخوا د وستا موسسې په همکارۍ په غزنی ولایت کې د مهاجرینو ریاست سره په ګډه همغږۍ پخوا سروي شوي او چنن د توزیع لړۍ بشپړه شوه.
نوموړی وایي دا د زنه خان د یک اندړو، قرباغ، مکور، واغز او خواجه عمري ولسوالیو بیا ځای سوي کورنۍ وي. شاغلی متی ولا کمال پوری وایي د دې موسسې تر دې په خوا هم له سوونو کورنیو سره دا ډول مرستې کړې او وروسته به هم دوام ورکوي.
جوان
آزادی خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
څلور بجې او 22 دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د وی پاڼې پته ده. په کندز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندز ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وای د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه د راپور واوري.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابوش پته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچینې کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه آزادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او لسګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجارت دلته په سرازي د دغه لسخنی وړي خوندست تخلیکي دغه یو غټ لیمو په دې فصل په یو کال کې دی تقریبا اتمنه لسمنه دولسمنه کوي. دا ما ونی چې ګوره کوچنی دی واړی دی نه ته مخت فصل پرې اتنه منه فصل کې خامخه دا ماري او فصل کې هغه به تغټواله پرې دا چې غټه شپ نه ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي لسمنه کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلی؟
د کال اره درخت لس منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندوز تړو بس هلته خرڅوم. هو یو لس کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال یې ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډیر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو
که چیرته من سره زراعت من حمایتو کې کېده چې من دا باغون توسط ورک نورم ډیر شي من غواړم نورم لې چې تر اوسه پورې دا بخشي توجه نه کړی سکل اصلات خو ماشاءالله نظر نور کول اصلات خو
کاروان ګروای دی لیمو یو ون لا تمن نیول تر لسمنو پر لیمونی سي او وس محل دوی وکیلو لیمو په بازار کې پشپک سو افغاني پلوري دی کندز دی کرنې او بلګونی او مالداري د ریاست چارواکي وای دی لیمو باغونو په دی ولایت کې خنت جوړ کړي او په نمړی ولایت کې په 45 هکتار زمکه کې دی لیمو باغونه ولاړ دي دی معلومات لمخه د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دی ولایت په خان آباد امام صاحب دشتیرچی قلیزال چهاردره ګلتپه اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي
د کونړ او نورستان ترمن سړک لا هم کندو کپر دی او خلک وایي چې له دې کبله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي دوی اندېښنه لري چې د واورو له ورېدو سره به دا لار یو مخ بند شي
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو وای د تیر حکومت پر مهال چې د کونړ او پارون ترمن د سړک رغولو کومې چار روان ویل تیرو څلور میشتو سخې کارونه بند شوی او سړک کندوکا پر پاتې دي د دوی په خبره چې ک د واورو پیل کې دوه وړاندې دغه کندوکا پر سړک ترمیم نشي نو د لګې واوري ورېدو سره به لار بند شي او دوی به لګن ستونز سره مخ شي د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
تر عموم پارون اخري کلی پوری سړکونه ډیر خراب شوی دي سره داغه نه شي باران نه هم نه شي خو بیا هم سړکونه کنده کبر شوی دي کم ځای کې چې پلچکونه جوړ شوی دي په هغه ساحه مو وایي چې دو طرفه ډکول وشي دا سره چې چپ روان دی هغه سیده شي مزدي بم شي او مریضان یا بل
د پارون اوسیدونکو وای د طالبانو لراته ګروسته چو زله د غستون زده یاد ولایت چارواکو سره شریکه کړی دا خو لا هم نه د سرک جوړونکې شرکت بیرته خپل کار ته راستون شوه او نه هم فایده می داسې کوم کار کړی چې ورسره اوران ویجاړ سرک ترمیم شي په نورستان کې طالب چارواکي بیوی په څوتی روزو کې د پارون سرک یو څه برخې او پلچکونه ترمیم کړي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ژمي کې به سرک بندې دوته پرې نګدي په یاد ولایت کې د طالبانو لخوا د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د نورستان مرکز پارون تر کونړ پورې غزیدلې سرک کې د ژمي په موسم کې د ترافیکو پر مخ کمستونزی او حوادث ایجادیږي د دې ستونزو د حل او رفع په تړاو لازم چمتواله لرو ولوسونو ته اطمینان ورکو د نورستان لوی لار به د ترافیکو په وړاندې سلری سات خلاص بوي
د پارون او سدابات ترمن سرک چې شاوخوا یو سل او شل کیلومتر اوږدواله لري د تیر حکومت پر مهال له پارون څخه د 22 کیلومتر د قیرکولو قرارداد شبه وو چې 14 کیلومتر یې قیرکولو ته چمتو وو خو په هیواد کې د نوی بدلون سره یې چارې بندې شوي چې ورسره جوړ شوی سرک هم کندوکه پر شوی او خلک د قراردادي شرکت بیرته راغوښتل او کارونه پیل کول غواړي
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا پنگڑوش رنگ رنگ ستادا پنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پرویو سادا بنگڑو چھنگ چھنگ چالونه پلی چوختی چالونه دست رو شندو جامونه قربان شتر لالونه خویرا تنازونه
زموږ ځخله آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې آزادی او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي اجمل ان استودیو ته راغلی چې لنډ خبرونه در واوروي.
دا کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ویل ته رو دریو ورځو راځي پاکستانی ځواکونه پر سیمه د توپونو ډزې کوي. ځای اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته دام ویل چې د توپونو په دې ډزو کې تر اوسه یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي تلف شوی دي. اخوا ځین رسنیو ریپورت ورکړی دی چې په دغه سیمه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مشر مولوي فقیر محمد د ډرون په یوه حمله کې په نخښه شوی و. دا طالبان حکومت یو سلبیا ملګرو ملتونو وخت چې په دې سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري. سویل شاین چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه نومول شوی، نن یې ازادي راډیو ته ویل ملګرو ملتونو چې د بې پرېتوب اداره لري باید دغه څوکۍ د طالبانو د حکومت استازي ته ورکړي. نومول دا څرګندونه وروسته لاغې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت استازولۍ په یوې اعلامیه کې راغلل چې نصیر احمد فائق بلدی ورستا د شارزافیر پتوګه د دغه استازولۍ مشرکی. او د جاپان په اوساکا ښار کې په یو ور لګیدنه کې لک تر لګ و بش کسان وشل شوی دی. ور په یو روختون کې لګیدل دي او د پیخي ګن قربانیان ناروغان دي.
ستاسو نظرونه هم اورو، ورپسې آزادی او اوریدونکو پروګرام دراورو.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد کریم اتل هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ څخه خدمات درکوم. پروژه دلته په ګریش ولسوالۍ کې څلور سو ډالر و خلکو ته ورکوي. تاسو په فکر سره څلور سو ډالر شدید خلکو ته ورکوي، هغه به په دې څلور سو ډالر باندې خلکو کم درته واسي ته په وو کې یو فلوته دروغ د قانون د پګریش ولسوالۍ کې روغ د قانون د ونړول د خلکو سره څلور سو زرو په پر ار دکان څلور زره غوڼه وخت چې موږ تاسو چری جوړو. نو چې په دا څلور سو ډالر دی ودا زړه ولته ورکی کاغه څو محدود کسان یې هغه څو محدود کسان د خاله زوی د ماما زوی دا هر چا ته نو ورسیږي. څه څه فکر سره د خلک به دا ګډ ولسمه څه پوښتنه سره څلور سو ډالر دا خو هیڅ شی هم نه پکیږي. نو هغه بل چیر نظام چې واغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي وو، سړکونه یې ورته جوړ کړي وو، هر څه ترتیب یې ورته برابر کړي.
زه د خوست ولایت نه صادقیار تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته ټولو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. بعد مې زما د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه ده، خو ځکه چې کونډې یتیمان ډېر دي دوی ته بېروزي هم پیدا کېږي. بل په کوره کې ښه یو یو زنانه ناسته وي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جبکۍ نه در وبسي. زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نه روزګار پیدا کړو، دغه ته د کونډه ښځې د په کلي کې په کوره کې دغه رضاکارانو کو په ډېره احترام سلام علیکم.
زما د نړیوالو نه دا خواست دی تاسو چې کومې مرستې د افغان ولس خلکو سره کوئ. دې کې هغه پخواني کسان چې کوم دفترونه دي مونږ په 2018 کې راغلي وو افغانستان ته، مونږ سره چا مرستې نه دي کړې. مونږ غواړو چې مونږ سره مرستې وشي او مونږ ډېر بد وضعیت سره مخامخ شو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
آزادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم.
په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه یې ازادي رادیو ته پریښي دي. موږ په دې خبرونه کې په هند کې لزګونه بند پاتې شوو سرتیرو سره هم خبرې کړې. د دوی یو استازي وایي چې یو سل او اتیا پخوانی پوځیان په هند کې بند پاتې دي چې نه د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګری ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي. خورازی په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی او زی سخص د ازادی راژیو سره په تماس کې. د ازادی راژیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پیسی چې اوس یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د دوه زرو کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستلې هغه یې څه کړللې. د ډبلیو پی مشرانو ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشرانو ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی له طرفه څخه د افغانانو ته نه رسېږي. د حاجي د پنځو کسو وجبو ته لویږي. پروس کال ډبلیو پی په یوه کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال یې چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي نیمه یې لا پاته ده. دوی ګونی درې ګونی وړې ورکړي دي یو ګونی لا پاته ده. هغه یې لا هم دروسه پرې بده څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده هغه یې په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څنګه دی ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دی و ډبلیو پی ته نور کول کېږي. دا دی راولای چې د افغانستان د دار ولایت ته چې خپل استحقاق ورکول شي مشران دي وټاکل شي کلي مشران دي وټاکل شي ورې کول شي. دا رقمه پیسې موږ ته نه رسېږي او کې ورکوي بیا د نو سم دندې طالبان ته چې د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دي وخوي.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مې فراړی کني ولې درځه روغ ننګرهار چې سره ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اول هم دا موږ په ساحه کې څو ګوري یا سره په دې لاره فرض کوي.
هزارې رادیو ټول کارتون ته ورځم. سلام باید د سلامه. زه یو بیر حکومت دی زخمی پاتې لمه تی او په خوند له سن شم کولای چې خپل ځای او نوم وښه. د تیر حکومت نشکم زخمین او مایدین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غونتي زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړه روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پیدا وکړم. زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور بوتانځ خرابون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي. و سلام.
سلامونه نیکی هیلې احترامات مې قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوې پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید دوی ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبل لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري. خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته اگر کا ازادي راډیو نه مې زړه تور دي زګه تور دي چې ما پیغام نه نشري. ما سلوي دښمنۍ د دین دا پاکستان غلام دی کس بلا دی. دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز دی قیامت کې چې تا افغانستان ولې په تور سپیناړه ولې هغه به وایي چې خځې مې ورته قید کړې استاد رضا لپاره. پروردگار ورته وایي چې کس ضبط شیطانه تا خپلې خځې ولې نه هغه کولې خپلې خځې دې ولې نه بندولې په کورو کې.
السلام علیکم. وروره زما نوم فتح خان دی. هلمند ولایت خبره کوم. همدا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند چې تمه ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي بد رویه کوي په هېڅ سره هم
سر نو سلسله دې هټه رستوران پکاوي کې.
سلام علیکم، په خیر شت شب خیر و خیرات او زمانه په خیر تیریږي. خدای مو وخت ستجار او سی خوشاله او سی مردا پیغام لرو چې موږ سره چام کاری نه کړي، موږ دلته ډیر دلیل او ډیر ستړي سره چام کاری موږ سره نه کړي، نه چا موږ ته روپی را کړي، نه چا موږ ته مرسته را کړي، موږ په غاړه باندې حیان دي ډیر ستړي سره مخې.
هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ سید احمد می اړیکه در سره نیولې ده. د غزما ژغل ور مقامات ورسوي د غزما د کجکی د ولسوالۍ بازار دی یا د خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دی وایي موږ اصلي ته ور جوړو خو دې د نقشه ورته واشي خلک به جوړ او دغه ګنج و دغه عدد رانه کل کی و. سلام
سلام علیکم، احترام من در از آزادی و کارپون کوت طول ته قبول کړی. زاد الوزیر به من ولایت مرکز است خبر کوم دا په دې تلویزیون چې یاد دي خلکو د لیدنګ بلا وینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تیرانه کې سړي او یا د تانګان په دې تیارو په تیرانه کې سړي د تاسو تر کاش دی روان دي روز مره روان دي په دې تلویزیون کې ښکارا کوي. دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان او غیرت نشته چې څوک دا ورته وایي چې دې کور څخه د خپل بار بسیره د چا په لاس مو ورکوي. کدی دا په پنجاب باندې خفړی دی دا افغانستان خپل خاوره خرڅ کړی دا.
الو السلام علیکم، ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدې چې دا کندز کې دا چکن چې ورکې دا ټول غزه زواله و دی و درې تاسو کې جوړې کړې دي په نامه عباسي بس دې وسره په نیمه عباسي خوړو غریب ټول پات دي دا دې باید چې دا غولو د وته ورسېدې او غریب چکن کې وکړ په کله کې وګرځي دا لاندې دا شي خو غریبان پات دي بایا نه ګرځ دا کړه بایا نه ګرځ چکن کړه ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړه نو غریبان هم پات دي ګرځه.
مختلی شو السلام کوم هر ولایت دونی نه یې چې خدای په بازار د سینس خدا په پام پرځم زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب خدا هلو مې دي چې دا زموږ د میر بازار په سینس کې د مل احمد خون پند ولان کې دا وکړ رجل خلک په نوم وکړ دې په شي چې ولایت دی دا غره جنو کې مشغول و چې په دار رجل کې یا د امارات په طبقان باندې شکري ولایت خفي مه د مکرم ولی صاحب خدای له امید چې دا خپل سپون سم چې دا غوښنه خاله د خوه وای.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پوزما پامینز په مونږ په خطر کې یو. زمونږ د مشران حالته مونږ کوم منیجران چې کوم یو هغه نه د سواد کوم سره سندونه مونږ سره ارسښته پیسې په تمناسو زمو مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ مونږ به ډنکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمو نسایو دغه په تمه مونږ ناس یو چې دا زمو کار نه کله کی مونږ ته پامل ته پر ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خوا خوا ګرځو دی خوا خوا ځانونه چاته نشي دا کولې. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمو د پاتې خلک چې دی بندوبست وکړي زمو غم وخوري.
نن ولایت کې د ولسوالۍ د تر پاړی کې ساده‌لایم د ځناواز وړ مقامات ورسوي د عظمت د ذریعت اداره چې د ډیره پښه د اداره د کډکې ولسوالۍ د کډکې بازار نه دی علاقې نه ور جوړې نه خلکو ته اجازه ورکړي د پنځو غلو د پاره چې دا غو شخصي ګټ په بل بازار کې دي او نه د اډاره نقل کوي نه د غبانې نه یا ګنجره نقل کوي نه د مصر اډاره نقل کوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اوریدن کو محترم عرم الحم سلام تقدیم پیام سے نشر کر نشر کا پیام میں وہی لے زمنگ دوست عالمین و دنمرو دغا سب پاکلہ جمہور رئیس قومیان و احمد و دشت گندیری دلغمان ولایت غستوری صرف دمر کارو شو چې غزمون پیام نشر شو اله کوو چې اسلامی امارات خپل د معرف پروري په هیڅ په قوی کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلیږي. قیمتي دې هدا پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانۍ د شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما، هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. ترکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات راځي دلته په افغانستان کې امن راشي، سوکان راشي او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د یغونه به برخه یو. مغاسې اختتاب هم کیږي، مغاسې وژنې هم کیږي، مغاسې احتتابي وژنې هم کیږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و دی سای ډاله دی، د پاکستان دی او دغه لوسم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناسي، په لانګ کروزرو کې ګرځي، د زری کې ګرځي، امنیتی ملي سره ګرځي.
تاسو سلام د رادیو زده کارمندان تاسو سلام کوم، کومه خوشاله ولرم. زه په ډېر تعصب باید ووایم، زه خو د ظاهر شاه د وخت سای منصب یم، 15 کلن سړی یم، په 40 کاله په دو ملکي خدمت کړی، 40 کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تباهی بربادي په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 قابلیان بېګنا رو وژلي وو، کړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته. خدای دې د ابد دپاره نشته نابود کړو. ملل متحد یې هلته معاهده قبلوي. تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده او دوی درګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې هېڅ دی نه نیسي. که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده. نو زه له ټولو نړیوالو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
خاشود ولزاد رامن دی خاشود ولسوالی کې د جباخان سره و ما هغه طالبان چې ما هغه واده کومه کوم سره خاشود طالبان ته سلامونه دی ورته چې هغه عبدالرحمن دی چې د جباخان سره په خاشود ولسوالی کې هم چې و یو طالب دی چې کله چې هرات کوم مسله کې پروت هم په فون ما یې باندې ما شان ورګر نه و ده په ځان نه درغله چې له کوم هغه طالبان ما زغره ما ته دې د ملم درځي چې کوم په دې ځان نه تلې په تاسو چې سپر اویا او اویا شپږ یا څل شپږ په دوستانه لمبار دی کله ما زغره طالب ورو ما دا غوړم چې تاسو سره ونې زو دا چې در بهرې ما شوم باندې طالبان من کړی دی.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غواګه رسیدلی وي او ستاسو د غستونز هم هواري شي. په هند کې هم د افغانستان د پخوانی پاوز لزګونه بن پاتشوي افسران وایي چې له سخت اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیرې 100 اتیا تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوو ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت د دوی غم خوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې او په پایل کې مې د ستونزې د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زمونږ مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو د ځوانانو ټول شمېر تر 30 پورې رسېږي. اوس مهال پورې موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده، هند حکومت بلوټي شوی
او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوی ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند د حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زموږ حالات خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. موږ سره یو څه خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. موږ ته یې پته دمغه هومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ، یو خپل سفارت ته مراجعه وکړي او هغوی ته مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو، ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولی. اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم بېشتر نوشته یو او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلي. زموږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. د هغوی ځواب هر وخت موږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پېښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې په هغې کې راغلي چې تېرو میاشتو کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړې د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بې درک شوي یا وژل شوي دي چې دته بینه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړي. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د کیس خطر له امله موږ نشو کولی چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغسې بریدونو ښکار شوي وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوي وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې ستاسو د کورنیو غړي په نظام کې وو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو د دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې موږ په مستقیم د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات کېږي په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بله، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې ستا د دوی دروازې مور ورټکولې دي. دوی سوای درته
خپل سفارت لري او خپل خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوي. دلته تاسو سفارت ده چې د هغه د افغانستان حکومت نمایندګي کوي. نو هر څوک موږ ته وایي، هر اداره موږ ته همدغه خبره کوي چې تاسو د خپل سفارت ته مراجعه وکړي. او زمونږ سفارت نو موږ سره په ښکاره وایي چې زمونږ د وضعیت تاسو سره نه کېږي او تاسو موږ ته مه راځئ. موږ د وضعیت تاسو سره نه کېږي. موږ خپله اوس بې صلاحیت او بې مسؤلیته خلک استو او موږ خپله د مشکلاتو سره مخ یو. موږ خپله افغانستان ته نشو تللی. موږ خپله په مشکلاتو کې استو. تاسو بې ځایه دلته مه راځئ او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. هر ځل موږ ته جواب منفي ده او داسې څه یې موږ سره نه دي کړي چې موږ ته راضي واوسو یا امیدوار واوسو چې دوی به موږ سره پاینده کې مرسته وکړي.
او دغه 180 شاوخوا کسان، پخوانی افسران او د پاوز مسولین چې په هند کې بند پاتې دي، د دوی اوس مهال وضعیت څنګه ده؟ چیرته اوسئ تاسو؟ یو ځای کې سره اوسئ؟ کوم هوټل کې اوسئ؟ کمپونو کې اوسئ؟
دغه 180 نفر چې دي دا په اکثر یو ډیلی ښار کې اوسېږي. د نظامي زده کړو لپاره د هند اکاډمۍ د مختلفو اکاډمۍ ته راغلي ول. زیات شمېر یې فارغ شوي دي په ټول د دې درېو میاشتو تېرو درېو میاشتو کې. دوی ټول د ډیلی په ښار کې دي. یو د دېرش نه تر 45 نفرو پورې دا دوی فراغت لا پاتې دوی په اکاډمیو کې دي او دغه پاتې برخه ټول په ډیلی کې دي. په کرایه او ساتونو کې اوسېږي. هر شا او ساتونه کرایه کړي دي او ډېرو سختو مشکلاتو کې سره مخامخ دي.
د ستونزې د اورېدو لپاره اوس وایي چې په افغانستان کې څوک نشته چې ستاسو غږ واوري. هلته سفارت مو غږ نه اوري، د هند حکومت مو غږ نه اوري. څه فکر کوي تاسو په نظر د حل لار څه ده؟
د اوس لپاره موږ د خپل مشکلاتو حل لار دغه بولو چې د امریکا حکومت د افغان نظامیانو تر ملاتړ او حامیو او دوی په هره برخه کې حمایه کوو، او دغه نو تحولات وروسته هم دوی د هغه نظامیانو سره چې ژوند ته خطر زیات و هغوی له افغانستانه ویستي، او موږ هم په هغه نظامیانو کې راځو چې اوس په هند کې استو او د هند څخه بیرته هلته نه شو تللی. امریکا یوازینی مرجع ده چې هغوی کولی شي زموږ سره مرسته وکړي، موږ له هند څخه یو درېنګړي هېواد ته وباسي.
په هند کې د افغانستان د پخوانی پوز یو افسر رحیم الله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماچ
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422122 11 2415. شمیره بیا وایم 00422 11 2415.
رانیش دیکھ وی وی پیار دسرو گولو کنچی بیا کر رازی وی وی